پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام علیکم ورځ مو بخیر د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلاست نن جمعه ده د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اوشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د نوومبر له 13 سره برابر ده د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري توماس ویست نن سهار پر خپل ټویټر دا خبره کړې او هم افغانانو ته د خوراکي موادو په رسولو کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لویه تمویلوونکې ده او سږکال یې څه باندې 460 میلیون ډالره همکاري ورسره کړې ښاغلي ویست له افغانانو سره د امریکا د کلاک هوډ ډاټ هم څرګند کړی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ساحل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی او 1.5 میلیون کسان به له ټولې نړۍ د دې لوبو نندارې ته ورځي ښاغلي نکلاسن د هغه د ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدای شي او آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربه توب کړی وي طالب چارواکی داسې مهال د فوټبال د نړیوال جام په تړاو څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د نننۍ د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولې دي ایټالوي چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي ایټالیایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازی له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپل نیمګړی کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډیر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی د تیر کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپل پروژې نیمګړی پریښودې د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي د جامشورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې پیښه بیګا مخام پر اباسین لویا لاره شوې ده نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه یو ځایي خبریال مشال راډیو ته ویل چې چارواکو د سیلابي اوبو د ایستلو لپاره 2 میاشتې مخکې پر دې سړک کنده کیندلې وه پولیس وایي د پیښې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي د سند چارواکو د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی او ملګرو ملتونو ویلي چې د تورې بهیلې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی که تړون نوی غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 4 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه د تړون له مخې د غلو دانو د لیګ لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو خو شرط دای خودل شوی چې په کشتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره مخامخ شي د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوې سوداګر غواړي چې دا لار باید سمدستي خلاصه شي
خاص دغه دی چې موږ امتیاګانې امتیا توباید سره وکړو دغه لار پنځش باید موږ ته جوړ نه شي تجارت کې لار باید بند نه شي
نور راپورونه لرو او په خبرونه کې بستا سو غږیز پیغامونه هم وي
طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د تړون نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي
په په دوهمه نیمای کې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د شکر د ناروغي په اړه بحثونه پکې اوریدای شي.
دنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثره خلک په اخته کېدای شي چې چاغ هم نه وي خو شکر کېدای شي ولري.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پای واوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په غوښتنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بلل شوی و، وویل شو چې د ژمي پر اتلو سره په ټول افغانستان کې میلیونونه خلک له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو کار، تفریح او سیاسي ژوند باندې بندیزونو پر بشري وضعیت نیغ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنۍ بشري وضعیت نه هیله کوونکې وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړل. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مال چې دوه کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د مېرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډېرې دود او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې د روغتیا ازده کړو نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو او خصوصو محدودیتونو په وځ کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خوراندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلی هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسمو کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلی په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونه دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پښتنې لاندې راوستل. وی ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د ښځو او نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته لتلو منع شوي او تر خواهي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورغو هم ونه ویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصي د غوښتنه وکړه، خو په جواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لار لا هم نه خلاصه شوی. د لار 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې په ترڅ کې لک تر لګه یو پاکستانی سرتیری و وژل شو. دواړو خواو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. د لار داسې محل بندیږي چې د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته استول کیږي او سوداګر وایي چې ډیر توان اوراوختی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو لمرسیال عبدالباقی بنا سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندې دوله درکه څومره او څه ډول توان اوختی دی.
یک شنبه چې دا تر سوی ده بیا تر اوسه پورې نه ویله سوی دغسې بنده پاته ده. موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندیدو لکبل سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
او هغه حساب چې دی اوس په نه معلومیږي کوم وخت موټر ورسېدل په شاته ودرېدل یا بیرته راوګرېدل خصاص ولا لمن دوار شي خراب شي بیا نو تاوان معلومیږي. کوم موټر چې اته بند پاتس ول نور موټر د لې په باغو چې ډاک ولاړ و نو خلک مجبور سول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت لسی هغه موټر د تورخم د لار تورخم ته ولېدل چې هغه تقریبا د تکریا د والا کروپی بیا مرتلو لا کروپی د موټر د ترانسپورټ کریا وکړل یا پر ار موټر باندې د ود والا کروپی او ترانسپورټ یې تاسو موږ ته وایي کړو بل دا مې وی چې ډېر وخت رسیدي په اوس نن پرون څه دی او تر اوسه کړی لا څه ورته نه رسیدي هغه امکان دی ولري چې سبا یا پر سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسیږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډیر دي چې پیاز دي بانجان رومي دي انار دي داس بادرنګ دي دغه شان دغه میوه ډیر دي په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاری لدې لارې پاکستان ته انتقالې ده؟
که شل دغه موضوعات د ورځې تری یو سل دیش موټر تری یو سل شل موټر پر یوازې انار لن راتله اتله دغه صادرات و او دغه زاتره رومیان پیاز دغه مو چاغه تقریبا تری نیم سل موټر هم زیات ایزاتله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خاص دغه دی چې موږ امسایګانیو امسایتو باید سره وکړو دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نشي تجارت کې لار باید بند نشي ترانزیت مخنیوي ونشي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه سول هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده چا دا کار وکړي امکان دی ولري چې دا کار داسي یو سیاسي کار وي موږ په سیاست کې باید داخل نشو موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي دا او موږ خپل قانون لري ګرځو موږ سیاست په کاتو په تجارت په مارکیټ میرا کېده او د خپل وطن تازه میوې صادرات دي.
د سپین بولدک چمن د لارې د بندیدو او د ترکه سوداګرو ته د تاوان په اړه په کندهار کې د میوو له سوداګر حجینانی سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده. له تاسو بخښنه غواړم چې په پیل کې د نوموړي نوم په غلطه بل څوک معرفي شوی و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ورزو بیا هم د کندهار د انار موضوع ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه محموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت لخوا صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان د تازه میوې صادرات د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بولي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د شل ټنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټنه شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پیکي په سندر پیکي د مسکو هغه هم برابر کړ او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټن جنغوزي هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خپل خلک ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي کلور بل کوته ځي زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لوګاټه ده نور دسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچ او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لګاوندوی هیوادونو سره د اسانتیاو درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچ میوه د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وای که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ځبه حل سي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نورم پرمختګ وسی ورکړي چې زموږ نورمالونه هم پرمخ باندې ولاړ سي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای سي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلې ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درڅل ویشکالو څخه پنج ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل سوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیې رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لارې د کندهار په سپین بولدک کې درول سوي او د شپږ ورځو تیرېدو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
تجار غیر سیاسی دی، اغا سیاست سرمایه ده، دا اغا سیاست صادرات یا واردات. اغا بیخی در موتران رومیان دی، انار دی، پیاز دی، گردال دا پسرحد دی، ولار دی، یو امده که موضوع ما بینستر اغا یده زموز میویه دی خرابی رو دی، چه دو اغا چه خمور زیاد کم ننی ورس موتر انار تورخم منی او یا اولامخان تا ویشده، نور ولار دی.
لکندهار د تازه میوې په ځانګړي ډول د انارو او انګورو صادرات تر ډیره پاکستان او لدی لارې هم تکیږي. د غلار د تیر یک شنبه په ورځ د افغانستان له طرفه د یو نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ملیشو تر برید وروسته وتړل شو. په دغه پیښه کې چې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي، پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې قاتل نوی ورسپارل شوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د تیر جمهوریت نظام د پاشل کېدو لپاره ځینې مهم عوامل په ګوته کړی دي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مسلې د تیر جمهوریت حکومت د مسؤلانو بے باوري او په بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو نه دلچسپي د تیر نظام د سقوط مهم عوامل بلل شوې دي. یو شمیر افغان سیاسيون په دې باور دي چې د دوه پر موافقه کې چې امریکا او طالبانو ګټه په نظر کې نیول شوې وي هم د تیر جمهوریت نظام د سقوط یو عمل بللی شو. په دې اړه جزئیات د خاطر پردې سپراپور کې
په داسې حال کې چې لا هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوریت نظام د سقوط د لامل په اړه پوښتنې مطرح دي، د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار تازه د تیر جمهوریت نظام د سقوط شپږ بنسټیز عوامل په ډاګه کړي دي. سیګار په دې اړه د متحدو ایالاتونو له شپېتو زیاتو وسنیو پخوانیو چارواکو سره نږدې اتیا مرکې کړي. د سقوط عوامل یې په ډاګه کړي دي. د سیګار په راپور کې له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوریت نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار، د جمهوریت نظام د سقوط اصلي عواملیات شوې دي. سیګار د غشان د طالبانو نه جوړ جاړی، د یوې خاصې وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه د نظام د پاشل کېدو نور عوامل بللی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسونو د تیر جمهوریت نظام چارواکي هم په هغه نظام کې د لوړې کچې فساد مني، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه د سقوط اصلي عامل بولي، هغه هوکړه چې پر بنسټ بهرني ځواکونه افغانستان نه ووتل. د پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی مشاور او د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د هغه ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل څه چې کوم ورځې نه د دوهې تړون امضا سو، په دې دوهې په تړون کې یوازې د طالبانو ګټي او د امریکایانو ګټي په نظر کې ونیول سي، افغان ولس هیر سو، حکومت هیر سو، همدارنګ افغانستان هیر سو. نو دا کېدلې سي چې دغه پزغر د وایم چې د افغانستان د نظام د جمهوریت د سقوط یو غوښنه برخه همدا تړون وو.
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې د روان میلادي کال د اگست په 14مه خبره شوې، د دوهې هوکړه د سولې ناوړه تړون بللای وزکه د هغه په خبره دغه هوکړه د سولې پروسه تخریب او افغان حکومت د مذاکرې لمیزه بیرون کړ. خاغلی غنی ویلی و چې امریکا د طالبانو په پیژندلو کې تیر وته او د دوه هیلو هوکړې ورسته هڅه کوله چې دغه هوکړه د تیر حکومت لوري عمل شي، ځکه حکومت د مرستو د قطع کولو غوښ وکړو او په ډیر فشار یې د طالبانو 15000 زندانیان آزاد کړل. په همدې حال کې د تیر جمهوریت نظام د مالی سرپرست وزیر عبدالحادی ارغندیوال په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې په لیکلي بڼه ولیکل، د دوه هوکړه د کابل د ادارې په نوم موجودیت کې دغه شان د حکومت د مشرانو بي تجربګي او پراخ فساد په هر وزارت کې د ارګ لاس وهنه د نظام د پاشل کېدو اصلي لاملونه دي. د دې ترڅنګ د اشرف غني او د هغه د ټیم له لوري په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه هم د نظام د سقوط بل لامل و. د سیګار پر راپور کې راغلي دي چې متحد ایالاتونو د 1.5 مليارد ډالر په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیک د خلکو په خوخه ټول شمول او مسؤل حکومت جوړ کړي. خو د تیر کال د اګست په 15مه له کابل د محمد اشرف غني تیخت لامل شو چې په تیرو دوه لسیزو کې د متحد ایالاتونو له لوري د افغانستان د بدلون هڅې پای ومومي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ. د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریده سیال چمتو کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د چین حضور ته کتنه کړې ده. دا مطلب په فایل کې وایو، د هوایي ډګر لاري کابل ته له داخليدو وروسته نمړې څه چې ستاسو سترګې پرې لګيږي هغه د تایمنی پاسیمه کې یو لس پولیسه ودانې ده چې په بلبورد چاینا ټاون لیکل شوې دي. دا ورسپاڼې په لیکنه د دې ودانې په زیرزمینی کې د چینی تولیداتو پلورنځایونه دي چې د کور او دفتر د اړتیا وړ سامانونو رانیولې تر برقي بایسیکلونو پورې چینایي توکي پکې پلورل کیږي. ډېرې اخیستونکي نمړې دي او 50 کلن یو مینګوي دفتر ته ورځي، هغه څوک چې چاینا ټاون یې په 2019 کال کې پرانیسته. وړاندې راځي یون د افغانستان چین د یوې سوداګریزي کمیټې مشر دی. هغه نیمه رسمي دفتر چې هغه د خپل خوخي د پروژو لپاره کاروي. دا ورسپانې پټوکو د یو پروژه افغانستان ته د چینی سوداګرو راوستل دي. لاس انجلس ټایمز لیکلی دی دغه دفتر سوداګرو سره د ویزو په ترلاسه کولو، د بازار په پیژندلو او د اړیکو جوړولو برخه کې مرسته کوي. لاس انجلس ټایمز وران دی وای د زیربنای پروژو هغه نوړی قرارداد چې د طالبانو د حکومت او یو چینی شرکت ترمنځ لاسلیک شو، هغه د 214 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په شمال ختیځ کې صنعتي پارک دی. په مطلب کې وایو په دې وروستي ورځو کې د هغو بهرنیانو تګ راتګ د طالبانو حکومت وزارتونو ته غیر معمول نه دی چې د چینایي ساتونکو لخوا بدرګه کیږي. وړاندې وایو په پیکینګ او د افغانستان دننه د چین په سفارت کې د چینایي دولتي شرکتونو استازو سره د طالبانو د سیمه ییزو او نورو مشرانو لیدو په اړه هم خبرې شوې دي. د ورسپانې په لیکنه په کابل کې د چین سفارت یو له هغو محدودو سفارتونو څخه دی چې دروازې خلاصې دي، که څه هم چین د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین په افغانستان کې د یو غور مسلمانو جنگیالي او لشتونه ویره لري. د امریکا متحده ایالاتونو د چین لخوا په شنجن سیمه کې د یو غور مسلمانانو د بشري حقوقو په نقص نیوکه کړې ده. وړ مورز د مسکو فارمټ غونډه کې د هند، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان ترڅنګ د چین استازي هم ګډون کړي وو. له هند خبریدونکو هندو رسپانې د دې ناستې پاړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې د دې هیوادونو استازو په افغانستان کې د یو واقعي ټولګډونه حکومت په جوړولو تاکید وکړ. وړاندې راغلي دي په دې ناسته کې افغانستان کې ملي پخلاینې ته رسیدو لپاره ټولو قومونو او اقلیتونو ته پر درناوي ټینګار شوی دی. د مسکو فارمټ په تیر ناسته کې طالبانو ګډون کړی و. که څه هم طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وړ مې ورځې په ناسته کې ویل طالبانو د مسکو فارمټ د تیر کال ناستې بیانې چوبه کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه شوی و عمل ونه کړ، نو ځکه دې ناستې ته ونه بلل شول.
د دې غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو او سمدار راپور له دې راپور نه وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه خبر شي. د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکو د ډبرو د سکرو د بایو لګرانۍ څخه شکایت کوي. د دوی په باور سګنۍ ژمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د دوی په وینا د ډبرو د سکرو بیې اسمان ته ختلې دي.
د غزنی ښار سهیل لور بلخ دروازې ته چیرمه د کابل کندهار پر لوی لاره دلته د سړک پر غاړه یو شمیر باروړونکي ټیلر موټر ولاړ او ګڼ شمیر کسان ورباندې راټول دي. په دغه موټرو کې د ډبرو سکار خرڅېږي. محمد حسین هم دلته کایران ولاړ او خپل لاس نوی په تخرګونو کې نیولی. نوموړی وایي سږ کال یې وس نه رسېږي چې د کور لپاره د ډبرو سکار واخلي.
تیر کال دغه زغال په 8500 او بیا 9000 افغانۍ وو، خو سږ کال د دغه زغالو بیا له 15000 تر 14000 افغانۍ ورسېدلې ده.
محمد حسین زیاتوي سږ کال دغه زغال د زیاتې مالیه له امله ګران سوي، خو که د طالبانو حکومت دغه مالیه معاف او یا راکمه کړي نو د دغه زغالو په بیه کې زیات کمی راځي. دا یوازې محمد حسین نه دی چې د ډبرو سکرو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ګڼ شمېر کسان له دغه مصیبت څخه کړیږي. دوی وایي سږ کال په هیواد کې سړزګي هم وختي شروع سوې ده، نو که ژمی درازیږي همدومره به د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. هغه وایي د کابل په رنګه دې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو بیه 9000 افغانیو ته راټیټه سي. محمد فرهاد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي سږ کال د غزنی ګڼ اوسیدونکي د ژمي لپاره هیڅ تدابیر نه لري.
قیمت نه لږ څنګه ډیر پورته شوی دی او خلک توان نه لري، ټول بېوزله دي او د پیسې هم نه لري چې د دې نه غواړي. د حکومت نه زموږ غوښتنه دا دی چې د زغل سنگ او لرګي بیا د قیمت نه کنټرول کړي او خلک نه بیا وکولای شي د نور شیانو چې اړتیا لري د زغل سنگ او لرګي نه بیا اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته خلک د طالبانو له حکومت څخه د اسانتیا وغوښتنه کوي چې یوه یې هم په ژمي کې د سون توکو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو ارزانی ده. دی وایي یوې خواته بیکاري او بلې خواته سخته ګرانی هغه څه ده چې موږ یې سخت ظلمات کړي یو. د دوی په باور چې سږنی زمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د ډبرو سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو سکرو بیې به راټیټې کړي. د غزنی ولایت ښاروال عبدالرزاق زیایی ازادۍ راډیو ته وویل مرکز ته یو وړاندیز کړی دی چې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو لپاره ارزان او مناسب بیه وټاکي، خو تر اوسه له مرکز څخه ځواب نه دی ورکړل سوی.
کولی په باره کې زه خپل کار پسې راخیستو یو کوله مې هلته قیامت کړل، بیا مې پیشنهاد وکړ مقابل ته، نو پیشنهاد نه دی راغلی. موږ غواړو چې مثال پر ټولو خلکو باندې د غزنی چې یو سر د منطقه ده چې دلته باید ارزانه سي، دا ترتیب مو برابر کړی دی. موږ ماتله و پیشنهاد دی چې موږ پیشنهاد هم راکړي، بس انشاءالله دستي دا کوله را شروع کوو په ارزانه کې.
دا دغه ځای ډیری اوسیدونکو پاکستان ته د ډبرو سکرو د تلو یو لامل دلته د دغه توکو د ګرانۍ سبب ګڼي. دی وایي لومړی باید دلته ارزان سي او بیا نورو هیوادونو ته صادر سي.
ستاسو لا پیغامونو
پنجوای ولسوالی څخه مې تاسو سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمرزا زړی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات ته د لوړ پوړو چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم اهل د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولې، هسه بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو، وخت په تیرو دی دا خلک دولت کې لمړو شو په لیاز د خدای په لیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ته ستاسو پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزوری دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزوری دی، نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو. داسې هېڅ شبکه نشته چې دګیې نیټ موږ څلور ساعته کار دینه واخو، حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمائندګۍ دي. نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارټ ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدر من اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب همدومره. د خبرونه په دوه منیمای کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې مخکې هم یادونه وشو چې د شکر د ناروغي په اړه بحثونه پکې کیږي. خو دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دی. په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري. توماس ویست نن سهار پر ټوئیټر دا خبره کړې او همي افغانانو ته د خوراکي موادو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی. هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لویه تمویلون کې ده او سکالې څخه باندې 4.5 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې ده. خغلی ویسلا افغانانو سره د امریکا د کلک هوټ ډاټ هم څرګند کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی. طالبانو په افغانستان کې دننه د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولی دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی. ښاغلی نیکلاسن د دې ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدی شي، آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي، هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربتوب کړی وي. طالبانو تر اوسه د ښاغلی نیکلاسن د انتقاد په ځواب کې څه نه دی ویلي. ایتالیایی چارواکی وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړی کارونه بیا پیلوي. ایتالوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري، تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازی له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپلې نیمګړې کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډېر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی. د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپلې رغنیزې پروژې نیمګړې پرېښودې. د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د یو بس د پریوتو په پیښه کې شل کسان مړه شوي او 13 نور ژوبل دي. د جام شورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پیښه پرون مخام پر اباسین لویه لاره شوې ده. نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه. او ملګری ملتونه وایي چې د توري بحیرې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو. د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی. که تړون نه وای غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 2 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه. د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو، خو شرط بدایوي چې په کشتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکرې ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15% افغانان له شکرې رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغه وژونکو ناروغي وژغورو؟ په شکرې ناروغي اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني د پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب. ډاکټر سب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر سب ستړي مشهیر ازي پهل بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سر کې اوریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
شکر داسې یو ناروغي ده چې اوس اوقات مخ په زیاتېدو دي. تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دي. داسې تکلیف ده چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنس باندې اخته دي. که چېرته موږ راشو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغي څه ده، نو وجود چې د مختلف غذایي مواد ته ضرورت لري، چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو، همداسې یو مهم جز دی غذا چې موږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډېر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډېر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای په ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډېر زیات په وجود کې پاتې کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دغه تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازې لوړه شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازې چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا د شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغي رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځ ځي، کزیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورزي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځ ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې دا هغه زیانمن نشي؟
مخکې دې نه چې موږ پوښښو دا تعادل څنګه، اول خو که موږ عمومي او تقسیم بندي وکړو، دا شکر خلک خو پوهیږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پوهیږي مربانی عمومي شکل باندې. موږ دا شکر په دوه نو وسغه عمومي شکلونه، نور شکلونه ډیر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره وسانه دي. موږ نو اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده ده پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غدې وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غدې یو وظیفه دا ده چې انسولین تولید کړي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیکټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې په نوې اول کې که ساده تاسو وایم، دغه کې دغه انسولین په نامه ماده د اول نه موجوده نه وي، یا وجود دې په مقابل کې یو مقاومت لري. دا وجود چې ده په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې، نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځ لاړ شي، نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي. همدغه شان موږ بل نوع د شکر چې ده هغه دوم نوع د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دی. دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کم وي. خو مشکل دا ده چې دغه انسولین چې وظیفه یې دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسې دا په مصرف نه رسیږي وجود یو قسم الته مقاومت لري نو دا دوه ترمن زغه یو مده فرق دی اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راکته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو د بانو یادونه وکړه په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي وای زما شکر وچ دی معنا دا چې کزما وجود ټپی هم شي یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي وینه هم له وجود لاړ شي وای چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وای شکر مې وچ دی ځینې بیا وای چې نه زما شکر لوند دی کله مې چې وجود ټپی شي بیا نو زر نه جوړیږي دغه دلبندی څومره لټپ سره مثلا ورتوالې لري په ټپ کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده
خانو په عمومي شکل باندې چې دا ماته سوېل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیمو چې هم دا اول نو ده او دوم نو ده کسان هر یهار یو به خپل ځان ته اختلالات او اختلالات په وجود کې لري کسان دغه دی ټپ جوړیدل یا نه جوړیدل دا په دوانو کې امکان شته ډیر په دویم نو شکر کې چې دغه ډیر هغه چې ټپ نه جوړیږي الته هغه خپل نو شکر کې دا ډیر زیات دا هغه کې وزن الته ډیر زیات مریض دی وزن بل هغه سره کم وزن سره راځي او ډیر زیات ډنګر وی هغه معمولا د دویم نو شکر چې دغه خلک چاغ وي نو کده چې دغه په حساب خلک یو دغه یو ډلبندی محلی هغه جوړ کړی دا مثال د لبندی خو په هغه کې تقریبا یو څه هغه ته ورته ده ځکه دی اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډیر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دی ډیر زیات پورته کېدو له وجې اکثرا د مریضان په شفخانه کې بستریږي دوم نو چې دا ډیر په رو پرمختګ کې ډیر خیر چې دا ډیر رو ده او اکثرا چې دی ځکه چې ډیر مردو ژوند کې نه په دې خاطر ټپونو سره او د اختلالات سره واغ سر راځي نو کو ګورو یو څان دازه د خلکو دغه عام اصلاحات ته د هغه ورته د حکومتي شکل په تبابت کې په دې شکل د طبقه بندي کې چاول نه و دوم نه و او بعض انواي نورم دي لکه په حاملګي کې د دواګانو لوجه او بعض نور ارسي دول نه دي چې هغه ډېر تفصیل ته ځنه زم
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیښته کیږي هغه کسان چې وجود وزن زیات وي ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار شي هم داسې ده
بالکل بالکل دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کې دی چې دا وی چې صرف چا خلک په اخته کیږي ټول چا خلک په شکر باندې اخته کیږي هغه څوک چې ارسی بنیا ولري کې دی چې زی به په هغه دی رم ستاک په کې باندې وګیږم خو اکثرا ډنګر خلک مثال په ماشومان ځوانان زاړه خلک مندې دا اکثرا خلک په اخته کیږي چې چا غم نه وي خو شکر کې دی چې ولري هغه ارسی بنیا ولري
او بل ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او سه وريدونکو تاسو کولای شئ چې اوس مخته اړیکونی سه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ زه د تماس میرا یو ځل بیا اعلان کوم په همدې تماس میرا کې واتس اپ هم دا 00 221 12 0 1 یو اړیدونکو واصل د استډیو ته ور بسود د خبرې به وورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشه کوم زین ماړی کنیول
اجمل ام دوت خیلونه
ها اجمل جان مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع
دغه شکر موضوع تاسو مخ کې شي کله کنه ته د وچ د مرزونه پیدا کې وو شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي دغه بوختلرم کنه کیږي کله د پلاز نکنه ور د پاتې د مرستم دا په مخته کی کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې دا
ډیره مننه سلامات او صحیح پښتنه مو واوریدل شو د ورور پښتنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسی هم انتقالي ګل پلاړه اولاد ته او کنه مخکې تر ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده خو بیا به هم د پښتنه واځي کی ډاکټر صاحب راځي مخکې د چنور اوریدونکو اړیکې نیسی د محل موږ کوم اړیکې نه لرو د اجمل پښتنه جواب کړي یو اوریدونکو بلم واخلو چې پښتنه دوا سی بیا به جواب ورکوم مهرباني وکړئ وس اوریدونکو شته چې منتظر پاتې نسی
السلام علیکم
علیکم سلام مهربانی
السلام علیکم حیات الله خبر کوم نگراو ولاتنه
ها مهربانی وکي حیات الله
دا ټیپ 2 شکر شې دی کنه ټیپ 2 دی اوچ دی په دې کې زخم رغیدن یا نه رغیدن رول څه شوی دی په اړه بر کوم معلومات راي
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ له حیات الله ورونه
هدف دې هغه نه چې دې یعنی زر جوړیږي نه جوړیږي دې اول نه په مقابله کې مقایسه کې څنګه کنه دوی څنګه تد
کم د سیو کاج لري کنه چې دې هغه په وجه باندې دا زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه دې په اړه باندې مال
خا او زخم والی نه جوړیږي یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي یعنی څه بایس کیږي اوکې او ډیر ډیر مننه سلامات او صحیح کور مو ودان دي اوریدونکو پختنه هم واوریدل شوله خا اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دادو پختنه جواب کې بیا به ورسته نورې اړیکه هم را وخلو ډاکټر صاحب اول بده اجمل رو پختنه تراشول هتخلونی اړیکه نیول ول کابل وای آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه ځکه دوی وایي چې موږ په کلی کې کیسه هم دا چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبيعتا به اولادونه هم په شکر اخته کیږي
خو اجمل ډور پښتنه ته زرا شوه نو عمومي شکل باندې کچه ته موږ یو مرز درتګ تدری فاکتور نه ډیر مهم دی هر مرز چې رامسته کیږي یو دا چې آلته به ارسی بنیا موجوده ای یعنی سیت به د پلار او د نکنه به ورته ارسی تر انتقالیږي بل آلته چې د عامل به موجوده او دریم دا چې آلته به ورته زمينه مساید شي نو مرز رمسته کی کله چې دا درې فاکتورونه موجوده نو د یو مرز رمسته تک د پاره زمينه مسایدي پاول نو هغه کې بون نو کې چې د ارسی یو سان دا ضرور لري خو پاول نو کې ډیر زیات رول لري یعنی ډیر زیات آلته وند لري ارسی د پلار نک غورنیک مثال د فاميلي غړي کثرت پیاخته دي چانس ډیر زیات دي چې د فاميلي اعضا په دې باندې اخته شي ولی آلته په اول نو کې یو شچ بلم ډیر زیات مهم دی هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه راکول بیگانه غنل دي کنه چې دا فاکتورم پکې رول لري لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې انسولین فرزي دی هغه شکر کنټرولي موجود دا غده دا بیگانه غني او دې په مقابل کې مقاومت خینو هغه چې د منځوري نو ارسیت پکې پاول نو کې ډیر زیات رول لري په دوم نو کې چې د ارسیت رول لري ولی د اول نو په نسبت یو څه کم دی ولی ارسیت خپل رول لري ولی په دیغه په څنګه کې یو نیم نور فاکتورونه دي چې هغه ډیر زیات رول لري لکه چاغي شو لکه مثال د فعالیت نه کول دي لوړ فشار دي او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دویم نو شکر پر مسکته کې ډیر زیات رول لري
بله کومدان ډاکټر صاحب د حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څل عمل کېږي چې په شکر اخته ناروغ زین ناروغان زخمونه یا ټپونه جر نرغيږي
نو دا خو هغه د اختلالاتو برخه ته کوم لاړ شو شکر چې د شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولای شي لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښنه استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر نو سر نه تر پو پرې ټول غړي چې ده اخته کوي چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي د نری نری اعصاب رګونه وبخي رګونه د وینې رګونه دا سختي نو دا رګونه چې هر چرته موجوده دي د سخوالي بایزګرځي ال تبینه کمیږي او د هغه وزوی د فعالیت کمښت بایزګرځي که څنګه دو صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه لکه خو کې یا پلاسو کې زکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري اعصاب عمل ته وجود لري کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصاب ته اعصاب خپل حیثیت د لاس ور کوي نو موږ تاسو د مریضان ګورو کدا چرته په زخمیم شي په شیوم لګيږي نو دا چې د حیثیت نه درد نشي احساسولې په درد نه پیږي نو الته دی ویني تاک چې ډیر کمی نو دا زر نه جوړیږي غذایی مواد ورته نه رسیږي د بل طرف نه دا په درد نه پیږي نو الته نه متوجي کیږي ورته زر نو څومره چې شکر لوړی شکر خني کنټرول شوی هم دغمره زخمونه دوامدار پات کیږي زیاتیږي حتی متاسفانه بعض مریضان کې مونږ ګورو چې دی لګوت او دی پخې او دی هغه دی وګړي دی قطع کیدو بایز ګرځي
بله کوربدان ډاکټر صاحب دغه بانو کې به پاتې سو په دغه دوه بانو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړې کوم یوې ډیره په افغانستان کې عامه او کوم یوې بیا خطرناک ده
ډیر ښه پوښتنه ما یو مطالعه هم د حاضرې برنامې د پرما د 2020م کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا اوس درو یو هغه مریضانو باندې دا تحقیق شوی چې په دې کې دوه دا مطالعه د اخري چې په افغانستان کې د شکر اندازې تقریبا 12 نه تر 14 فیصد پورې ده نظر دې مطالعه ته او نظر دې مطالعه ته تقریبا 1 میلیون خلک په شکر سره انداوس تشخیص شوی شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیص ژوند کوي معمولا کم شکر چې دلته ډیر زیات و لکه څنګه چې عمومي په نوره دنیا کې دا دوم نوه شکر چې ډیر زیات معمول دی، تقریبا په سلو کې نوي خلک چې شکر ولري هغو کې دا د دوم بڼې، او په سلو کې لس خلک هغه که شکر ولري هغه به دي اول بڼې یا به دي اول نویني. او نظر دی مطالعې ته، دې مطالعې دا وښودله چې په کندهار کې شکر وقوات ډیر زیات وو، او په بلخ کې چې وو ټول نه کم وو. مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشوه هغې لیدل شوي چې کندهار کې ډیر زیات وو، بلخ کې کم وو. او هغه فکتورونه چې نظر دې مطالعې ته رول لرلو، هغه سینو د سیند زیاتوالی، څومره چې سیند زیاتېږي شکر مریضي وقوات زیاتېږي، همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغې موجودیت، او هغه فکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لرل لکه سن، سګرټ څکل یا د تعلیم سویه، په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعې ته کوم خاص تاثیر نه لرل.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ګټور معلومات دی. راځي یو اوریدونکو برا واخلو چې منتظر پاتې نشي، مهرباني وکړئ اوریدونکو له واتس اپ وصل دی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم، احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته، تاسو ته
ډیره مننه،
ډاکټر صاحب ته
سلامات اوسئ. کوم ځای نه مالي
کړي دغه د کابل نه نیاز محمد یم، د کابل نه مړی کني وله دغه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم، خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي. دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلی شي چې نه ټیټ شکر څوک ولري او نه لوړ، دا په کوم اساس کېدلی شي چې کومه غذاوي سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مرض اخته نه شي، او کوم غذاوي دره مستکه شي د غن سړی اجتناب وکړي، د غن سړی ډډه وکړي.
ډیره مننه، سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو هم وصل لی، خو اړیکې پریش ولا، تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کی. په هر حال تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ، خبرونه تر دریو بجو پورې دوام لري. ډیره مننه نیاز محمد رور. ډاکټر صاحب، نیاز محمد رور داسې عمومي پوښتنه وکړه مخکمه هم مطرح کړه، ورته راتللو څه وکړو چې دغه وجود د انسان شکر متوازنه وساتي یا بلانس وساتي، یو انسان په شکر اخته نسی، هغه هم د سپارښتنه څه دي؟
نیاز محمد رو ډیر په ځای پښتنه وکړه، ډیر خلی پښتنه وکړه. وقایه د هر مرض چې ده کیږي او ډیر اسانه لاره ده، نظر دې چې تداوی او نور پرمختللي هغه ته داخل شو مالجوي برخه ته. ما مخکې ویل چې شکر دوه نوې لري، یوې د اول ده او بلې دومه. متاسفانه اول نه وه، چون هلته ارثیت رول لري، هلته انسولین چې دی هغه ماده چې شکر راښکته کوي هغه په کلي شکل باندې وجود نه لري. نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډېر زیات وي، اول ماشومتوب نه تر د څوارلس کلنۍ پنځلس کلنۍ پورې ډېر زیات وي، نو هغه د وقایې د هغې مشکل دی، هغه نه وقایه کېږي. دوم نوه معمولا کم شکر چې ډېر زیات معمول دی وقایه کېدل، هغه دوم نوه هغه د شکر دی چې موږ کولی شو بعضې ډېر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی، وزن خپل کم کړي، صحیح خواړه وخوري، فعاله پاتې شي، ورزش وکړي، متوازنه غذا وخوري، او هغه خلک چې خطري فکتورونه لري، په دې معنی چې فامیلي تاریخچه لري، یا دا چې ډېر چاغ وي، یا دا چې ارتیات یې ولري، نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي، ځکه هغه بعضې ټسټونه لري چې هغې په واسطه کولی شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي، او حفاظتي د مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت ونه کړي او بیا په شکر باندې بدل نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه. راځي یو بل اوریدونکي راوخلو، مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. فکر کوم د دې اوریدونکو غږ نسو اوریدلی، څه ستونزه ده په اړیکه کې. په هر حال که بل اوریدونکو وي اړیکه به راوخلو، کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، تاسو د وقایې په لارو چارو خبرې وکړي، له شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي، څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي؟ عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د دې خوراکو په سر کې وي، او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده. اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي، او څوک غوړ خوري، بوره خوري، یا په ټوله کې خواږه خوري، بیرته مثلا د غي انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي، ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي. خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي؟ کوم خواړه دي چې سړی باید رضان وساتي، په کوم عمر کې، په ماشومتوب کې او که په زلمیتوب کې، او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکړي؟
ډیر ښه پوښتنه، ځکه خواړه چې دي هغه طبعاً داسې یو بحث دی چې هغه شکر سره تړلی دی. همیشه چې موږ د شکر بحث کوو هلته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کېږي، نو طبعاً خواړه باید متوازنه او صحي خواړه وي. ډیر زیات خواږه خواړه، ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات د غوښې استعمال، خصوصا د سرې غوښې استعمال، د ترکاري کمه استفاده، د میوجاتو کمه استفاده، دا هغه شیان دي. او له بل طرفه د فعالیت کموالی، ډیر زیات د کاربن لرونکي ګازدار نوشابې انرژیانې، د دوا استعمال، غیر فعال پاتې کېدل، دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیما ارتباط لري او د شکر د رامنځته تګ ته زمینه مساعده وي. معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجی او غوښې استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمینه مساعده وي. ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحی خواړه دي، میوجات ټول صحی میوی دي، په استثنا د هغه میوجاتو چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي موږ هغه مریضان ته معمولا نه توصیه کوو. بعضې هغه دي که هغه بس راغلو ان شاءالله هغه به زه په تفصیل سره وغږېږم. بعضې میوې لکه انار، انګور او دا شیان، خټکی او بعضې توت او داسې میوې دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی اغنه منه کو. نور میوې په بلوموم سره شکر مریض ته خدي، خستجات ډیر خدي، بادام او چارمغز او داشه. نو بلوموم سړي غذا ترکاری ولري په هفته کې 15 شپږ ورځې وغوخه، په هفته کې یو ورځ هم سپینه وغوخه، هم دغه سي غوړ کم استعمالول، اد نباتات غوړ استعمالول، او د خستجاتو نه ډیر استفاده کول، او د اوبو نه استفاده دا ټول صحي خواړه دي او مفید.
بله ډاکټر صاحب، دغه د خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کیږي، په ټول نور نړۍ کې هم کېږي، خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه عامه په هوای وي. په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 50 کلو پورې هر څوک هر څه خوري، وای ځخه مریضي نسته، اما د فتن 50 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضي زاله وو کې په وجود کې، بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي. ځوانانو ته مسپارښتنه څه ده؟ هغه ځوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر، آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکړي او کنه احتیاط یوازې دغو کسانو لپاره دی چې سنونه یې لوړ دي؟
طبعا په هر څه کې اعتدال چې دا غوره لار ده، حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي. موږ تاسو کو د ارقامو ګورو، نن سبا نړۍ چې ده خصوصا امریکا او اروپا د شلکلنی څخه ښکته دی، هغه کې د چاغي او د شکر امراض او د وقواتو د زیاتېدو د خطر سره مخامخ دی. ورځ په ورځ په هغو کې د ځوانانو کې خصوصا وقوات زیاتېږي، او یو د هغې جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک، غیر فعال پاتې کېدل، ورزش نه کول، موبایل سره ډیر په تماس کې پاتې کېدل، همداسې ګیم او هغه ډیر زیات پاتې کېدل، ځکه اکثر ماشومان تاسو وګورئ ورځ کې د 2 ساعتونه هغه ماشومان چې ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم ګیم کوي، هغه ډیر مسایل دي چاغې ته. همداسې دا د ګازدار نوشابونو ډیر زیات استفاده کول، دا هم زمینه مسایل دي چاغې ته. نو توصیه مې ټول ځوانانو ته دا ده چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیره مخه کې، متوازنه غذا وخوري او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي.
راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکرې اخته دي، هغوی به هم منتظر وي چې یو څه ورته ووایو. هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري، یا هغه کسان چې عملاً په همدې ناروغۍ اخته دي، هغوی لپاره مو همداسې پارښتنې څه دي؟ د شکر یو ناروغ څه وکي سره له دې چې دوی دوامداره دوا خوري، هم بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه؟ کله شکر جګوي، کله شکر بیا ټیټ سي، دغه ټیټ شکر هم ډاکټر سیمو غوریدل چې ډیر خطرناک وي. د شکر ناروغانو ته څه وایي؟
ډیره ښه موضوع ده. موږ عمومي شکل باندې چې دا 2 نوع شکر تقسیم بندي وکړه، نو اول نوع شکر چې دی هغه مستقیم هغه مریض چې دی انسولین ته ضرورت لري، ځکه هلته پخپله دغه انسولین په نام ماده چې شکر رقمي هغه کمه ده، یعنی وجود نه لري، نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي. دوم نوع شکر چې دی معمولا اول مریضان چې دی منګه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو، وزن کمول، تمرین کول، ورزش کول، متوازن صحي خواړه خوړل، شکر د کمول داروګان استعمال اول، چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي کوم مریضان ته شروع نشي. نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې د مریضان ته منګه شروع کوو، او یو وخت دا دوم نو شکرم به داسې راځي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې دی دا کم شي یا د مقاومت زیاتی نه کنټرولېږي، نو بل اخر دې مریضان ته ضرورت پیښیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا موږ مریضان ته وایو چې د شکر تداوی لپاره دغه درې لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، دغه درې پایې د تداوی لپاره ډېر ضروري دي. اوله پایې هغه دوا ده، دومه ورزش یا تمرین، او درېمه چې ده پرهیز. نو که چېرته یوه پایم و نوی نو دا چوکۍ نشي درېدلې او دې تداوی نتیجه نه ورکي، باید دا درې وړه پایې سالمې وي ترڅو دا چوکۍ په ځای ودرېږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي.
کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمه ډاکټر صاحب خالد